لکه لوبیا، باغلی، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات. وای صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډیرو نور شانو کې استفاده کیږي، لکه ځینې نباتات چې د قند څخه استفاده کیږي لکه لبلبو، ګنی او داسې نور ډیر، او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه مالوچا. مالوچا یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي، او دا غره کم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کیږي ورسه خلاص راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډیر فائدہ او ګټه لري، لکه المار، المرګولی، شرشم دی، پنبه دانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کیږي شهم غوړي لاسته راځي، او دا رنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه. وایو میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډیر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډیر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډیرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا. وای سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بي دي د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بي دي د ریښې څخه استفاده کیږي لکه ګازري یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنی برخه ته چې د پښتونو برخه ده. د پښتونو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړي. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړي. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر دوه شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګشه موږ په نظر کې نیسو. چونګشه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي، او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري، چې د دې عمله دشمنان نسي کولای چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنې جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي، او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بې لکۍ زهایتین وایو. بې لکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پېژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوې یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پېژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري، چې دا د دې لامل کېږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي، او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دوی چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دی هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه، چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کېږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي، او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي، او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي باندې کې دی، هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې د دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخه څخه جوړ شوی دی، سختو باندې څخه چې دوی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیل عمل سوي چې دی پوښلي دي، او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو، چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي، ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین، او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دوی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دی، یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دی، هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي. او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپل په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړي لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدل چې بچان چې دی هغه د هغې په واسطه چې کیږي بکا هغې کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هغې څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم شکی وده کوي تر څو هلته چې خپل نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزېږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزېږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل شوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پېژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دي چې سي پاتې سي دا غل لپاره باید د ځین شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځ وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو لامل چې سي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خورو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې شو مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چې څه شوه ده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تی لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص ده نهم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او مو وویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفې څخه تر 50 صفې پورې به دوام وکړي. د زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له زنګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دي، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې شکایت ده پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې شکیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه چې دي دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمیش موږ سکلیټي پوشلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي. کله چې د دوغه عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجی دوه چې دی موږ د فلیکسر په نام سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نور برخه چې شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نام سره اکستنسر په نام. یعنی کجی دونکو برخه فلیکسر په نام سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نام سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات خو نه دي جوړ شوی او شوی عضلې چې دي خپل جوړش ته اوږ د دکمانند دي او دوی یوازې یوازې دی هستې څخه جوړ شوی. یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي. یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسیدم. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هاضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د څه څخه جوړ شوي، د دغو ښویو عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دوی عموما دا کوم ښویو عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسیږي هغه زموږ او ستاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی، د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دي یوازې د شوې د عضلې چې دي هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او ترڅو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتون ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلی، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کېږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو دا ورکولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چې کېږي نه پیژه. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. د ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي. هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې د پاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډیر فعالیتونه دي. مثال له هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه هیڅ کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مفته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي، د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالت کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو خپل ځان او ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنټیک اړوند دي. یعنی دا جنټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په د څلور پنځوس مې صفه څخه تر یو شپېته مې صفه پرې دوام وکړي. جنټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنټیک څخه دی. چې جنټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دي د جنټیک لامل دي. جنټیک چې دي د ژوندې دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنټیک په نامه سره دي. جنټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیتی ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي، او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډیر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډیر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو، لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا دا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوي پړاو ته داخل شو، چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 18مه پیړۍ په راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه سن په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغم به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغې سم نسوی مشخص کولای، او تر ټولو دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي ترڅو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو د پاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شوه، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګونځي، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني، او منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونو لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچنی یا هم جګه به، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي ترڅو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشن درچ په تیل وستونه کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودل، او ځاني ګردشن نه مختورل د ځاني ګردشن په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشو چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي ترڅو هغه چې وي کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولنیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص وو سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني، دی به ادا خاصیت د لوی چ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. د چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سوالې کامیاب سوالې د مندل لمړی تجربه تر لمړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګرځندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لمړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکارا سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتسوي وو مخفي چې پاتسوي پټ چې پاتسوي د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پر دې راولار سو د دویم تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دا رقم نسل چې لاس راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه رقم مغلوب چې و هغه رقم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي جک کادي چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کډونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل د دا کوچنی قدلرونکو او لوی قدلرونکو نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لا سره لري هغه ټول چې و غټی مطلب غټ قدلرونکو و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو وروسته دا هغه کم کوچنی یو قدلرونکو چې و یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکا د چسو ښکارا سو بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه او هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې و اندازې چې واقع پیدا کړ د دوی ترمنځ تناسب جوړ کړي نسبت جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغوانی ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لا سره وړي هغه 215 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل چې اندازې چې لا سره هغه 220 عدد وو د دې د ترمز نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه پر یزي کې د دوه عددونو ترمز اړیکه مشتشي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 220 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافي دانی چرغلی په کښې کې هغه 15300 بیا و او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستی وو چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودی 6002 چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 215 چې کله موږ پر 220 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشارې یو پنځه برخه راځي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړئ. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي او کومه معلومات کولی شي چې سره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شدی او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ یعنې هغه خصوصیات یې تاسو بیانوي. او اخرنۍ پوښتنه د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
Radio Azadi.